دوی بجیشوی احمد شیبریم. السلام علیکم. دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د سپین مڼې د ملي امنیت شورا ویاند وی د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان جون او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کربی پرون امریکا شخته وویل چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسله هم شامله ده. طالبانو تر دوهم ځلي وخت رسیدو مخکې ویلي وو چې افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې، همداراز یې په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا دفاع وزارت مرکزي قوماندانۍ امر کړی دی چې له خپلو شاوخوا څلر ویش پوځي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ومرکې وشي. د 2020 کال د اگست پښپښ بشتمه د کابل په هوایي ډګر کې 14 وشوه چې له عملی ادار له امریکایي پوځیان او تر یو سلو بیا ډیر افغانان ووشل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګ برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM مؤسسه وی چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده، او د ملګرو ملتونو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې دي چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په بیان کې وویل چې دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کاوه یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې، او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې ساور کړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې تر مړینې وروسته د اعتراضونو پر مال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. پاکستان د تیلو او ګازو د بیې د بېسارې لوړېدو خبر ورکړ. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړې شي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیات شوې دي چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کیږي، او ډیزل 1.4 روپۍ ګران شوې دي چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان لوړ او لوړ انفلاسیون او ارزی زیرمو لکمیرو سره مخامخ دی. د هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او نن په د خبرونه کې په انګورو خبرې کوو. څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو؟ انګور څومره اوبو سرو شاخبوري پایوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري؟ ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه له 6000 تر 8000 کال پخوا په اروپا کې پیل شوی ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه ده چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې، شاید دقیق معلومات نه وی، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او پاین حال کې خوندوري میوه په اړه به ډیر خبري لخپلو درنو ملمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل په هنتون د کرنې په هنسي د باغداري د څنګ استاد په هن غلام رسول سمدی مو ملمانه دي. دواړو ته هر کله وایم. لمړی په هن د سمدی ک تاسو زموږ اوریدونکو ته دي انګورو د ډولونو په اړه وایست. موږ خو ظاهرن شاید ما پشان ډیر نور خلک منګور په دې تقسیم کې چې شنو تور دی یا شنو سره انګور دی یا دانه دار او بی دانی انګور دی، خو په دې پېژم چې انګور ډیر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډیر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم کا واخلي؟ بلومې
سر کې سروان صاحب، تاسو ته محترم عمر خیل صاحب، ستاسو در رادیو ټولو اوریدونکو ټولو ګرانو او په زړپورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېده داغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلوولس ډولونه د انګورو ذکر کړي دي. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په پنځوسم کال کې یو سروې سره کړی و چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا پنځلس کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغه هم په دې اکلا باندې ډېر کار وکړي او پس له د انګورو د چغل وهل پیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د یو سلو نه دېرش د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمي ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نمونو سره آشنا دي، هغه یو حسینی انګور دی، تایپی انګور دی، شندخانی انګور دی، کشمشی دی، لال دی، پخری دی، حیطه دی، منقه دی، صاحبی دی، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشی سیاهی بیدانه ورته وایي چې یعنی دغه دی، هغه انګور دی چې تخم نه لري، دا انګور دی، کټه انګور دی، غلدان انګور دی، چې مختلف نرامدی انګور دی، ابجوش انګور دی چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دی، چې وختي هم پخېږي چې دا غوڅه بیا ابجوش انګور جوړوي. دا انګور بیا کده د رنګ د نگاه څخه کده سي حساب کې موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو. مثلا د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا ژړ یا شنه دا نور کشمشي انګور ورته وایي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دغه اقلیمي شرایط چې دوبی وچ، ګرم، اوږد، شل، مر او ژمه نسبتا سوړ، چې دا د انګورو لپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري، د ساحه یې تقریبا د 8000 په شاوخوا کې دی، او کلمه تولید یې تقریبا یو میلیون متریک ټن ته د کاله رسیږي، چې دا د افغانستان په اقتصاد کې
ډیر مننه. په اقتصادي ارزښت به له شوسته خبري وکړو استاد، ډیر مننه له توضیح مو. کور ودان سلامت اوسئ. انجینر صاحب عمر خیل، کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مرین دی او دا ورته ډیر مساعد دی. خو په مجموع کې کته سي په دې خبري وکي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او شدای او شنتی چپ کې ور کوي. سلامات انجینر صاحب مرخل تاسو ته خپل موقعیت هم تغییر کړي چې د اواز مکلکل لږ څه خراب شي. د افغانستان نور ټول سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی، البته شرقي سیمې به استثنا وګرځو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي، رطوبت هم شاید ډیر وي، وچه هوا نه ده. لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده، نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کیږي په ځینو کې نه کیږي؟ ستاسی آواز لا هم خراب شو، فکر کوم دا په موقعیت پوری ماړه لري. کله چې موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه به ورکوي کنه دوباره به زنګ درته ووایو. بله، او ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. ښاغلی عمر خیل پوهان صاحب را سره دی. پوهان صاحب، د خاورې په اړه تاسو خبرې وکړي، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده؟
مخکې تر دې بری چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې وړوالی څخه یې کم نه وي. یعنی هغه د بهر سطح باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډیره مثلا لکه جلال آباد چې 1500 په شاوخوا کې دی، د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځې اوږده ګرمه او شپه یخه اوسي. یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت وجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کهوس دایات کو، دایکونډي یاد کو، بامیان یاد کو، چې ژمی ډیر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاورې کې چې دا کلی لنګوس، یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاورو کې هلته ښه نتیجه ورکوي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي، عضوي مواد یې کم دي. نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره باید نور یوازې تاکانو ته نه، انګورو ته نه، ټولو مېوه لرونکو ونو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن، بیا پوتاشیم چې مېوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي، او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مځکې د خصوصیاتو د نبات چې په کومې مرحلې کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او دا د ټلیفون ورته وشو او له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي، مهرباني.
بله وسلام صاحب، په بخښنه سره تلیفون لږ مشکل درلوده. په هر صورت افغانستان کې کوم اقلیم منګلرو په د پزونو باندې وشل سره د هغه منطقې مثلا د مونږ د جنوب منطقې څخه د قندار سیمه ده دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمای دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمای په اصطلاح دومره ده چې له 15 درجه نه چیچیږي بعض سیمه لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا له 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتي هم ډیر ټیټ ده د دې له خاطره اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټۍ په خاورو لاندې پټۍ نو په مجموع کې که وویلې شو چې افغانستان ټول افغانستان ډیر مناسب د انګورو د کرنې لپاره خو بعضې بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت د انګورو باندې مستقیما په حساب تاثیر لري لکه قندار قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره د دې تر څنګ څنګ په سمت شمال کې موږ انګور لرو په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده زمای ډېر سوړ نه ده لکه حد زیاته لکه 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتي هم ډېر ښه ده او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې بارانونه ډېری دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراض او په آفاتو کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمرخیل. پوهن صاحب سمدی د کرلو یا د ایښودلو وخت انګورو څه وخت دی که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیږدي نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمي مختلفې سیمي لکه مخیر صاحب هم هدایت کړ چې افغانستان په اتو زمونو باندې وېشل شوی دی موږ که هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده پسرلی وختي شروع کېږي نو خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمی د انګورو چې باید کم تر کمه پورې 15 باید ولري باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنې وي دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په قوري کې کښېنولې وسي چې ریښه ولري دغه ریښه داره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دوی کښېنې وي او هغه سیمې لکه کابل چې دی چې په کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته نو ژمی اوږد دی پسرلی ناوخته شروع کېږي شاید د حمل پر لاس او پنځه لس باندې هغه وخت باید وکړل شي په پسرلی کې چې ځکه ګرمه شوې وي یعنی یخه ونه شي ځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي نو دلته بیا هغه کلمهدارې ریښې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چیلې په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنوي شکل باندې جوړوي که د چیلې په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په کتار کې 2 او باید دغه څخه د یوه کتار څخه د بل کتار تر مابین دوی کولی شي چې 3 فاصله باندې هم د دغه وکړي هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تلبیه لپاره چې د چیلې په سیستم باندې جوړوي اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنوي شکل باندې دا رقم یو کښتۍ جوړوي چې هره کښتۍ 6 بار لري 6 دا رقم بار لري او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دوی هغه د پخوا په سیستم باندې بیخي تر 1 لا اوږده کلمه دوی په ځمکې کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښېنوي په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکۍ سره معتدله شي چې کلمه په اصطلاح په ځمکې کې یخونه وي باید د کښېنولو وخت نه دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمرخیل تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي یعنې څومره وخت ورته پکار ده او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید را وښکوو؟
په درناوي سره سروان صاحب سند سره کتاب سی ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا پنځه میاشتې تقریبا په حدود د پنځه میاشتې موږ انګور لرو چې په مختلفو ساحو کې چې اوس مشقي هم په اضافه شوې ده چې لږ وخت لا زیات شوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکلی شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپل فیصدي د قند چې متاسفانه اکثرا د اقلیم دی موږ په دې نه پیږي یا معلومات کافي نه لري، او دویم خپل سایز یا په حساب غټوالی دی هم د خپل د انګورو د سایز د چې انګور چې په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال باندې نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ شوی ده په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ خورته یا پاکستان ته موږ معمولا ډېر دی موږ تقریبا 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادریږي. هلته انګور چې لږ خواږی لږ رنگ په اصطلاح زیاتی هغه خوښي، یا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنگ لږ کم رنگي وي نسبتا او خواږوالی لږ کم وي په هغه اساس باندې صادریږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګور فصل را رسیږي یا د پخوالي واس وخت را رسیږي، دا شاوخوا پاڼې د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه مر چې مستقیما په وږي باندې ولګیږي هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندخانی انګور چې اول شنی او چې مر په ولګیږي زیړ په زیړ بخون شي بیا پاسته غو مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعلي شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده چې رنګ تغیر سي نو پاسته غش کول کیږي. نو که نورې دنیا ته وګورو هغوی خدا فیصدي د قند مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چیرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل شي هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا چې فیصدي د قند پکې زیات وي، یعنی موږ دلته سره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه شي دا چې په اصطلاح خواږه ډېر یا فیصدي د وچوالي زیات شي، یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي هغه بیا که لږ اومی یا لږ رنګ شین بخوانی بیا هغه په اساس شکیږي. او هماغه کشمش خانه چې موږ او تیاری کړی دی هغه کې کنه په حساب آلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب ډیره مننه کوربدان. استاد سمدی، ولی ځین انګور تروبي
دا انګور د سړي چې خمانه مخکې اول چې انګور مختلف ویرایټیګان لري، مختلف ډولونه لري، او دا انګور د پخوالي چې د انګور په درې کټګوري باندې ویشل کیږي. یو هغه انګور چې وختي پخېږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور دی چې بیخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي موږ له چا ورته وایي یا کنداري انګور ورته وایي. دغه انګور چې وختي پخېږي د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول چې موږ کشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې د خپل دا بیا دا به دغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات او تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتاکي ډېر زیات پاتې کیږي او ناوخته پخېږي هغه انګور خوشواله بیا زیات دی. او یو تعداد به شي دي چې یو تعداد ورایټیکانی دي چې طبیعتا هغه انګور دغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږیږي. خوشواله لا چې هغه په یو د کندي موادو اندازه ده، کندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دا هغه دا هغه د تیزابو اندازه بیا نسبتا هغه ته زیات وي، نو په دې خاطر باندې کوروي. او بله خبره داسې ده که یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټ ټول که مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکوي ټوله یو ورش کوي، دا ټوله نه وي پخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخېږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پخه شوي دي، یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دي چې ورسره دغه سری تشکیل شوی دی هغه باید وشکول شي. ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت چې د طاقت خان وشکي ټول شکوي، که پاخه دي که اومه دي ټول شکوي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوي چې پاخه دي او بازار ورتیا لري یو دوی افتی یو افتا بعد بیا رنگو وشکو چی پتا که بعد دی نور آغام شا پاژکیجی دانه غتیجی او شد بازار ورتیا هم پیدا کلی و در نفکی دی چی باید بغدارانی پانزر کنید.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د انګورو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول صمدی. عمر خیل صاحب، انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو؟ اکثره بوټی او نباتات سره غواړي. انګور څومره سره غواړي؟ په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اصلا د سره سره بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري غذایی مواد، چې په بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی، اصلا یا عضوي سره دی یا طبیعي سره دی یا کیمیاوي سره دی یا په اصطلاح آماده سره دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل په پاکستانو کې په غذا کې انګور موږ کړو، هلته د عضوي سره موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکړای شو مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي، او همدارنګ هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه د دینه من سرازی، دا سره بهترین سره ده انګورو لپاره. او سره لدی هم انګور د دې لپاره چې خاصل وو کی مونږه معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح سره چې نایتروجن دی لري هغه ورته ورکو. خو مهم ټکی دا ده چې څو وخت باید سره ورته ورکو، دا ډیر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورکول کیږي چې مجرد چې دا د نموی حالت ته داخليږي، په دغه وخت کې سره ورکو. او هغه وخت کې تشکیل د میوې کې دا دوه وخت ډیر مهم دي. او وروسته لدی چې موږ راځو حاصل وکړو، یا کوشش پیدا وسی چې موږ د یقین ته سره په هغه وخت کې خصوصا نایتروجن دار سره په هغه وخت کې چې میوه په پاسوالی راغلی انګور زتی پاستیکیږي، په هغه وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجن دار سره ورته ورنه کی. خو دغه ډیر مهم ټکی دی، خو معلوم دار چې کافی سره ته ضرورت لري. د دې تر څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري، اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کړو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دا چې په همداسې تقریبي توګه باندې غته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویل زه غواړم چې بیا تکرار کړم، هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کیږي، په دغه وخت کې باید نایتروجن دار سره ورته ورکو. او هغه وخت کې چې میوه تشکیلیږي، دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس لدې چې میوه په اصطلاح رفیع اصل څه دلته لکه سره ورته ورکو، مدنه ما مقصد دا نه شي چې ډیر سره ورکو چې بیا ځمې را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکو. د دې تر څنګ څنګه نور مواد، لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی، لکه زنک دی، منګنیزو، د وسپنې مختلف، دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی، پاساس ضرورت. یعنی درې بل ډیر مهمه سره چې انګور ته پکار ده، هغه پوتاشیم ده. چې پوتاشیم په رنگ کې، په پخوالی کې، په مرغوبیت په اصطلاح دی هغه کې، یا آتا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تورې سره ورته وایي یا فاسفورس داره سره دي، چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کړو. مثلا لکه د نایتروجن په اندازه هومره ډېره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت اوسه ډیره مننه پوهان صاحب. بل موضوع دی اوبو ده. په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده، ځکه چې اوبه کمی دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډیر وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
نه ته نه یوازې انګور ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټول ته د اوبو اړتیا سخت وجود لري. په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورښت نشته چې موږ دا وایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو دغه لپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نوعیت، د
د منطقي په شرایط پوری چې منطقه سره کم ده منطقه ګرم ده باد لري په څه سیستم باندې ده نو دا ډیره ضرور ده نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته کېږي چې انجینر صاحب هدایت کته بیا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات ته درکړي ولې دا درته وایم د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د پاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بیرلیا او ډېر په زیاته اندازه باندې
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو خو خیر شاغله عمر خیل را سره دی عمر خیل سیب دی وبو په برخه کې کې تاسو هم توضیح ورکړئ او زمنن یو بل پښتنم له تاسو څخه لره ما غدا ده چې د شاخبوري په اړه وایي چې اکثره به وداري ونی د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبوري غواړي انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړي مننه
سوانچر د وبو په ارتباط په ځوان لکه چې څنګه چې استاد ویل د څه مشخص کوي په دین شو چې فکس دغه نو وبو باید ورکړي نو متاسفانه په افغانستان کې یو له خراب رواجونه دار چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډوکوري کې بعضې د څه خاصیت لري چې هغه مونږ ورته ژورې لیشي یا ژورې لیشي چې لري هغه نباتات دي لکه انګورم په موږ جملو کې دا خلک د څه فکر کوي چې مونږه ټاک تک په جویو باندې دلته معمول دي اته من کتا چلی دي لوي نو په جویو غټ جویو ورته جوړی کړی دا وبال ته پکې ډند ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نخصور تا کوي خلک د څه فکر کوي چې دا یا ولې دا وبال ډانس وي ډیر وخت دي ټاک تک کافی دي در حال چې هغه صحیح نه ده او دا باعث ډیر مشکلات په ټاکو کې سوې امراض ډیر کړی دي هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر وبول وجنه خراب سوې ده په ابتدایي مراحلو کې مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نو ماشين چې ډېر کم وبو ته ضرورت لري کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت وبو ډېریږي متأسفانه افغانستان کې معمول داري چې اگر چې اوله کې څو بنه ورته ورکی بیا پاسته د څو بکې چې زیاده د فاریاب قوتل له ما چې ډېر خانګور مونږ لرو دا جوی تقریبا یو نیم متر ز دې تا جالب او ماته چې یو نیم متر جوی دی چې هغه وبو ډکه کې لکه هاوس غوندي چې دا ډېر نقصور تکي نو په کار دا دي چې کله وبو اعلی تراسو لکه چې وساره ویل چې مونږه افغانستان کې کافی وبلرو اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږه دومره وبو چې ضرورت لري لګنه ډيري وبو ته خوشې کوو یا هغه مقدار ډيري دفعات کمی کدا تنظیم شي په قطرې سیستم یا د تاسکو په سیستم دا ډیر مهمه ده نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده نه مطلق تا وبو چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي وبو کوي دا رقم وبور ته نه دی په کار نو دلته د وبو په ارتباط په افغانستان کې ډیر مشکلات شته چې باید یقین ته دی پوسی په هر صورت راځو دی بل موضوع ته تاسو ته سپچه معلومدار میوادار ونی چې په کې انګورم شامل هم دي تاکونه شامل هم دي سلسی ساده تاکو په اصطلاح شاخبوري ضرورت لري اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده تاکو کې دوه رقمه شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لاند شاخبوري په عام توګه ورته وای یا وګده شاخبوري چې هغه تکین پلون وای دا په خاصیت دي تاک پورې اړه لري کچېره انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سو نو دا مونږه لاند پرې کوو او کچېره انګور لاته تر لسم بند دی او نو دی چې هغه انګور ورکی انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په مغه کال هم نوده کوي په مغه نوده کې انګور تشکیلی نو د دې خاطر دا دوه چی پنګو په اصطلاح شاخه خبرې د یو کوتابور یا لاند پریکون کې یو درازبور یا وګده پریکون کې او په انګلیزي کې ورته سپار پرون او کین پرون وای چې دا بیا بل موضوع دا هم دا چې مونږ دا په کوم توګه روزو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاور په مخ یا مثلا په جنوبی کې یا په قندار دی خو کې چې جګی جوی او ته جوړی کړی یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي نو اما په اصل کې په کار دا چې دا سیستم اول ورته جوړ کړل کله فرضاً په مرکزی افغانستان کې چې موږ تجربه لرو دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمه دا سیمه کې سیستم د چایلې یا معمول چې په ټول دنیا کې معمول ده چې هغه د ټی سیستم وای دا کړی مرواچی
دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیر په دې سیستم باندې او چاتسي پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقم چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی په مناوو باندې په مخ اساس پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږد چې پرې کول کېږي غته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا او څلور متبادله شاخه چې بل کله بیا انګور پرې کوي او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانې ورته پریږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کړم خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
راځي. بله صاحب ډیره زیاته مننه. لطفا وکړو استاد د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کړو کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور دی میشي یوازې له هغه نه کشمش یا ممیز جوړیږي او کله بلابل انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېر مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه یو تعداد د هغه د لال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شندخانه انګورو، د لال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمش سیاه بې دانه چې ورته وای نه ده د څنګهاره کو دغه متکو څخه او یا د توران انګورو څخه. یو څه د ممیز دي چې هغه د منکه انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او شه زیات شهرت لري شندخانی انګور دي. چې شندخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایو هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي یا کشمش خانی چې ورته وایي چې اوس په دې 15 کلن کې د مختلفو موسساتو د خوا څخه دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ولې 2000 په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو د پاره کم انواعو د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دغه څخه ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو د انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمشه د جوړولو لپاره مناسب دی، شندخانی انګور مناسب دی. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دی. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دی چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه، د دوسخه د شندخانی انګور څخه په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خود انګور د پک یو تعداد ویریټیګان چې دی، مثلا حسینی انګور په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلري هغه د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دی. مثلا تایپی انګور مناسب نه دی. ولی د انګورو هغه ویریټیګان چې ما مخکې نومان واخیستل، هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخیستل، د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخت پرې باید پتا کې پاتې شي چې شپه خسي د قندی موادو اندازې باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندی موادو اندازې هلته درجه لري. هر څومره چې د قندی موادو اندازې زیات ووسی هغه ممیز غوښن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کوم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي، هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا غوخه باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته وبه د لاس اور کوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجي وسو، انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی، یا د انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو تاسو ونیسئ چې شندخانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي پینزوس مثلا شل فیصد دیرش فیصد بیا کوچنیان دی دا ممیز بیا کور مکس رازی دا چی مکس رازی یا مخلوط رازی دا بیا ښه بازار نه لري. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیزو په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخر وخت کې د ممیزو د ډیره لپاره پدې شم کاربونیت بیا اشخار چې ورته وایي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه
ممیز
تازه انګور ژر
وڅې
دا
استفاده کوي. ډیره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبري وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه او بیا به په درملو خبري وکړو. عمر خل صاحب که تاسو مې ربانی وکړي د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
چاروان سره اصلا دسته ده چه منگه ده امراض چه ارتوائی و امراض پر نباتات که دوارن تلک توضیح و توار کمه ده استاد پیجازه چه امراض هاگه تو منگه مرض وی چه هاگه عامل پر سرگ و ونیلی دلسی او هاگه عامل چه امراض یا پر اصطلاح آفات عامل پر سرگ وی دلسی که هاگه تو منگه آفات وی پر صورتی امراض پر معمولا پر انگورو که چون چه انگور دیر حساس دی چه منگه پر افغانستان که دلتا چې ډیر معمول مرز د چې اوس فعلا زیات ده هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال که مخکې ما په خبرې کې ویلې چې هغه سیمو کې چې کچیرې بارانونه پسرلنی زخت ډیر وي هغه سیمو کې انګور ښه نه راځي د دې له وجې نه چې هلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به درته خبرې وکړو. او د دې تر څنګ څنګ مونږ یو بل مرض چې وقته قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته چ هغه هم آفت داد چې او مرض ته هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ څنګ بیا مونږ چې اوس یات معمول شوی ده هغه شکرک ده هغه یو میلی باګ یا رقم خو دې په اصطلاح یا چې عامل یا خو دې یا په اصطلاح افیکټس دي چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دي متاسفانه چې او چې دغه ترین او چې ما تاسو ویلې چې اتشکتا او قرغانه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د دې امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت ورته متوجه کیږي چې شیوع یې زیات وي. چې شیوع یې وکړه بیا کنټرول د امراض لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو، یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره آسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو نسبت نورو ونو ته. خو په کار ده چې وقایه سي او وقایه معمولا دا ده چې مونږ په مني کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. په دې معنا چې په مني کې باید مونږ حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیري انګور په استراحت ته ځي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 5% چې کچېری 9% پانی د انګورو توې سولې 5% په دې معنا چې په 100 لیټر اوبو کې 5 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپین سره یا یوریا واچول سي او په تاکو وشندل سي. دویمه مرحله کې رازو چې هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي، زمینی غوړ معمول شاید بازار کې په اسانه سره لا سره دي دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوات د قرچ ضد د لغه دوا سره استعمالیږي په دې معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مشکل دي چې انګور شنسی یا مشکل دي چې انګور د تیزان ځوندای کوي د وخت کې مونږ لاند سلفر ورته وایي چې اکثر د اقین په پیږي څنګه د چونې او د سلفر یو ترکیب ده په مغه شیندو. پس لغه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایط په نظر نیول سره معمولا مونږ به په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا عنصر ده چې پیدا کیږي او ازال توګه افغانستان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نیم شروع کوي چې نه موده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې. یعنی په څلور مرحله کې مونږ پودر پاشی پکو چې دا سابق کې ډیر معمول په افغانستان کې امراض هم ډیر کم وفات هم ډیر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قارچ کش ده خدای پس دا ما خبرې لکه عام فهموي هغه امراضي چې هغه په اصطلاح عامل قارچ ده چې هغه بیا نور دواګان لکه پنکنزول چې هغه د سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي نو په کار دادی دی بیا خینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکنزول یا سیستمیک فنجیساید هم استعمال کی چې د متقدم لپاره دا ډیر ښه دي خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو زه وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو چې ډېرو امراضونه چې اوس په معمول د افغانستان کې 100% زه انشاءالله ګرانتي ورکوم چې مخنیوی کېږي اما که خاصو حالاتو کې کوم بل مرض راځي لکه دا د هغه مرض ډېر معمول د شکرک چې ورته وایي امیلی بک په دې حالاتو کې بیا هغه مخصوصي دواګانې چې هغه ته په کار دي باید استعمال کړو او یو بل شیان چې غواړم مد نظر ونیسي لکه مخکې ما چې ویلې چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دي ګرځي چې امراض په انګورو کې زښت زیات شي یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نشي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هن صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمي تغیرات هم دي نو کله کله ډیره سړه شي نو د کاروانګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخ ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډېر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کېږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي که چیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه سوه دلته دغه کېږي د انګور بیا چوي درس کوي نو په همدې خطر باندې یوه طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
استاد ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بلې
د تاک د بلې خو په مخکې او مخیر صاحب هم دا یاد کړل چې په غزنی کې ژمی ډېر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو با تاکونه په ژمي کې مخکې تر دې چې ژمی را ورسېږي دا ټوله پر مځکه باندې د کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقاومت نه لري دا یخ وي نو یواځنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلي بوټي چې ورته وایي یا روستاک یا پای رشي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري بل هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري بل لارې هم دا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بل لار نشته موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کو یا هلته مثلا داسې د تهوی سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو بل لار نسته نو همدا باید تر خاور لاندې کی او
بله سپ ډیر مننه
سلامت د کلنی متخصصین
شاویرې ټیګانې پیدا ډېر زیاته مننه فکر کوم چې په انګورو ډېر زیاتې خبرې کړي شي اوس په تجارت تراشو عمر خیل صاحب له انګورو ډېر شین جوړیږي اشاره وشو چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکې څومره واردار ده هغه خلک چې ډېر انګور کری او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري بیا
والا سروانته ترغوت ما ته معلومه ده خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترین سرکه ته جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده ډیر کم خلک دا استعمالي یا قطع معلومات لري چې دا استعمال شنو نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیز د کشممیزو په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویې نو غیر لګنه جوړول دي سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه مثلا غورا دی انګور مونږ ورته وایي چې هغه په غوړ حالت کې انګور غورای هغه وچي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو دا همدغه دوته معمول دی نور دا سرکاو یا په غوړ شکل چې نور غربي وادو کې نو شانتر جوړي کې هغه په افغانستان کې معمول نه دی
جوس حکومت فابریکا فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شو تر څه حد پورې ده او څومره تولید لري
دی جوس او بلو دی جوس ته فابریکا جوړه شوی ده اما دلته انګور نسبت قیمته دی اما د فابریکې والا سره خپل غږیدل هم هغه ویلي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي کنسنټریټ جوړیږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامي کې معمول نه دی دلته اوس هغه فابریکې هم تروسه استفاده نه کوي تړلې دي دلته اوس یې انګورو جوس نه تولیدي په افغانستان کې تر کوڅه معلومات لرم
ولې دلیل څه کېدای شي ځکه چې افغانستان تاسو وایي چې انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم باندې را باندې شي لکه دا اوس چې باندې وي نو انګور به لا ډیر ارزانه وي کله ارزانه به پلاس ورځي
دو خبرې دي صاحب دلته یا خدای ته انګور چې نور هغه څه وچیږي په کشمش کې مارکیټ لري نسبت جوس ته او بل دا چې د جوسو فابریکې چې بیا کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچې انار اوس فعلا په دې وروسته کلو کې لږ زیات استفاده شوی دی په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس جوړیږي دلته انګور چې دي نسبتا قیمت دي هغه فابریکو ته یا ولات دام کې دی شي چې د تولید دی انګورو په فی واحد دی زمکه کې کم د افغانستان کې او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورت او د ګریډ ډیر زیات نکیږي په افغانستان کې متاسفانه همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات اوس الحمدلله شروع شوی دی چې هندستان هم شروع شوی دی چې دا سورت او ګریډ کې هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي څنګه جوس جوړیږي او نور شانت جوړیږي اما دلته فعلا تر اوسه زما معلومات ترم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت دی د پروسس لپاره لوړ ده چې ان دې نشي کولای چې هغه پروسس کی او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي اکثرا انګور مؤثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دی یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دی او یا د کشمش انګور دی
بله سپ ډیر زیاته منن استاد اوس د خبرونه په دې ورسته شی بو کې پدې ک کاربنګر او تاو باغداران ته وو وای چې د دوی د تاکي شودل او د تاک روزل او د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د خبرونه په ترڅ کې اشاره کړی وي خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وای چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل تر لاسه کی
د تاک دروزلو د لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمي او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی ایا د تازه انګورو د لپاره د انګورو کم کسب ډول زباید انتخاب کم چې زه دا وکړم او کده ممیزو د پاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ باید جوړ کم دا ډیر زیات مهم دی بلغه ته خبره ده چې زمور بزګران باغونه چې جوړوي تاسو پرې پټول افغانستان کې کې حساب کدر ته وایم په داشم کلونه کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتار په شاوخوا کې دی موږ د انګورو د چیلی سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتار څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په انانوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په انانوي په یو هکتار کې لاس میټریک ټنه دي کده چیلی په سیستم باندې سي هغه دوه چنده یعنی شل میټریک ټنه کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدی چیری انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي هم به مرزونه کنټرول شي هم به د اوبو چې هغه تاک چې اوبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه ساحه باندې د سورې کوي مرزونه به شفا کنټرول شي تاک به اوادار وي یخ به نه وي مرز به نه وي ښه حاصل به لاسته راوړي او ښه با کیفیت میوه به تولید شي ډیر حاصل به تولید کی دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیر زیاته مهمه ده چې په اولو دوهم دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په ښه سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې وسی ترڅو پرې چې د انګور باید ټول فصل دې ښه نوي باغونه چې جوړیږي باید د چیلی په سیستم باندې وسی زړه باغونه زما د پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویسی د چیلی په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه د پای سیستم او هغه خلک چې غواړي چې د انګ په تازه شکل باندې د انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د ټی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور دی.
bale ام دغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي برپوري تړلې وي د پدې اروپا کې ډیر رواج ده او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور روتل مرشه رسی شي او ورستی جمنه لو بو سره او خاور سره نه لګیږي. انجینر صاحب مرخل کتاس هم په یوې دقیقې یا دو دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکړي مهرباني.
نو ډیر زړه مننه تروان صاحب او تاسو په تفصیل سره ټول خبرې وکړي فقط د څو خبرې اضافه کوم په یو داسې مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې چې هغه د ځینی له خوا په اصطلاح تاکونه د مزکولاندې کې نه ولې په اصطلاح خېږي هغه جواب جلګری سالته په تاکونه کړی د ما یو مشخصه پیشنهاد داده ولې چې هغه کټ اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر زیات کم دی یو بل خبره چې ډیر مهمه ده چې استاد مو ته ویلې په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستمو د چې مونږ معمولا د وطني سیستمونو د مونږ اصلا ک په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده نه وته اشاره وکړم مونږ یو من یو وکیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وای چې اوسط د اصل د تاکو ده یو ولایت ممدار چې سیستم څه کوم کارو دا وطني یا نوی سیستم دا به نوی سیستم ماریا په د مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه د په دې تبدیل شي شو تاکونه باید په خټو غورو ځل شي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایه کې باید ډیر زیات کومک وسی او لکه ټول ډیر مهم دار چې د ابیاری سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د ابیاری همو بځای کې یو تاکو ته هم کتن لري.
ډیر زیات مننه کوروندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنی پوهنسی د باغداري د څنګه استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه چلر وش سات اوریدای شي.
پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکی گم پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین د بوډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم غړېګم چت مستو په مې فل کې پسا کی او جان ورشم لیونې شانی خمار شم په خونو کې خورې تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پا جهان که دا خیار و خواک کینم هم هغوی پوری خندا کرم هم پا زان پوری خندیگم پا فکرونو لیونه شم پا لطون لطون شمستده خواخر دا غیل راه